السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکله دې چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړه د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري، لدې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوری نظام د تیرو شاوخوا دوه لسیزو لاسترړون خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیف کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي غواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته پیوستولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دیلی دنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریک کړي دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازم همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد اسلامي شورا مجلس یې د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع سوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل سوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 3 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت او پر موټر باندې د زیکول هم مجاز بلل سوي. د غیټر هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلی تهذیب په دې اړه د ایرانی لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامه لمخې د عملیات 13 ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په گیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کال بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابر کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلام زاده ازادي رادیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالی بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچې شاوخوا 100 زره متر مربع غالیو ته رسیده. غالیو بدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو بدون کې دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ غلا زده راډیو لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د دې هوا د وټلې اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه‌ای نن پر خپل رسمي ویب پاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړه او اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویب پاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هوا د یو بچی په وینو ولړل سول. محسن فخری زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتی تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورلم خالد انتخاباتو سره مخالفت شولې. د انتخابات د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به تر سره سي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړی خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې له لاسو اډو پوځیان استلی، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی دلی دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاطي وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي، دا غمیدل یوازې د دې ښار نه ده، غمیدل ټول پښتون ولس دی.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکو، نور مسایل هم شته. دویم نیمایي اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټه ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او د حالت نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. په دې اړه پام کړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 10 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین ختی پکې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغه کمیټې عمومي مشر رابرت مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي دغه راز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینی برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونی په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وژل شوي، 3022 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لاندې ښنه خودلې او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 میره هیڅ روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورسره جنگ زور هم اخیستی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونه افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی. استاد سړی مشی، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، الته مازیګر ده. د سره صلیب په راپور کې راغلی چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی، د کړاو نه خنخانی سي دي، تاسو الته ټولنه کې حس کوي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. لبد مرغه باید وای ما چې bale هو دا یوازې د دې راپور کې سند ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کې ساده څنګه مخ سره مخامخ په اصطلاح وګوري احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید وایم چې ګڼ اروي ناروغي یا ګڼې اروي ناروغي پیدا شوي دي. ان موږ په اروي ناروغي کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی اس ډی ورته یا لوي پی کې نه نو حملې نه ورسته سټریس یا فشار امبسي دا وګړه هغه څه دي چې ورسته له جنگ شروع کیږي، یعنی کله چې یو چیرته پیښه کیږي یا شل ورځې یا میاشت دوه میاشتې کیږي بیا ورسته دا ناروغي شروع کیږي او ژور خپګان استراب هم له بده مرغه هغه دویمه او دریمه کټګوري ناروغي دي چې په دغه سي خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کیږي یا شاوخوا جګړې یا د جګړې په منځ کې لپاره د مرغ سره مخامخ شي.
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي، یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه تولنیز او اخلاقی کودونه یا دی جنگ اخلاق یا دی جنگ رسم یا دی جنگ پا جنگ که دی فکیل و ملکیان و جند او زندگی گوخل سیوی یا گوخل کیگی پا با انسان که لبا دمر غوه امتی نه دی دولت دوره یا نه هم دی دولت مخالف دوره دی آم و خلق و ستونزه تا دی ماشمان و ستونزه تا دی خد و ستونزه تا یا دی حقوق کارگر و یا بیوز و خلق و ستونزه تا چی پا دغه شرایطو کې ښکل کیږي. اتا ډېر ځله سیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو، متاسفانه چې په دې مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کې کیږي باید بشري حقونو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویرشته چې چیرې سولې راځي د بشري حقونو چارې دې ټکنی شي، یا مثلا خلک د بشري حقونو ته لاسرسی ونه لري، کوم مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره ترانه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې په ډېر وخته پورې به دا داغونه یعنی مرهم نه سي. اما او په خوا کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نه سم کولای د دوی ورته امیدوار اوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانۍ ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډېره حده پورې یعنی په خپل قرباني واخلي.
او استاد ورستی پښتنه تاسو ویل چې جګړې ټول افغانستان زپلې، لکه څنګه چې ولس زپل شوی دی، دغه سي د جګړو او رواني ستونزو
هغه کسان هم زپلی چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
تر کومه پورې چې په درېمه نړۍ پورې اړه لري یا په هغو هېوادونو پورې چلته جګړې کېږي، له بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه باندې، وینو په اړه باندې، انسانانو د مرګ په اړه باندې احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده، او مخالف د دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دواړه په دې جګړه کې د چا ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ډېره مننه. کور مو ودان ارواپو او د کابل د خوانې روزنې پانتون استاد شرف الدین ناظمی و چې د سره صلیب پر اندیښنو غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لا هم د امنی او اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو سورزو په دوام نن سهار هم کابل کې د مغناطیسي ماينونو دوا چاودنې وشوي. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماينونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکار فیروزی عزیزی د غراپور راستولی.
د مغناطیسي ماينونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وای
صبح امروز از اثر دو انفجار در
نن سهار د کابل پښپګم او یو لسمنه هیو کې دوو چاودن لامل دو پوزیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودن د مقناطیسي ماينونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. خغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی ټپیان شوی دي.
تل امنیتی ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتی ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده، او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلی صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي، او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوسه کوم لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیز توګه بدل شوی نه دی. یوازې تاکتیکی لاستراوړنه د لودی او وستا لاستراوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چودنې داسې مهال کې چې یو او نه وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتغول سول، چې له امله یې لس ملکیان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماينونو او هغه هم د مغناطیسي ماينونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه ویني د څلور لسیزې کې چې د هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دې یعنی د شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو ایستل ګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره دوها کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیر صاحب څخه کړي.
اساسی خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهېږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستی ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هره پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکي تقریبا یوه نیمه میاشت کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پس خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 ونه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب، وزیری د ناتو په سرمشیزه کې، د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناتو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویل دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی دلته د جګړې وکي. د هیڅ هم خوخه نه ده، مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکارا وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګوره، د کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ځمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سر مشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا په خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوسټ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپل هیواد کې وجنګيږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په غواښونو او احتمالي خطراتو غږیده.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس هم ورځو سیمهیزو موضوعاتو ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمهیزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې له دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللی دي. په اړه یې پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هنتر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتی اقداماتو په منځ کې سیمه ایز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دو فدرالي برخو وبښله. لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. د انتخابات د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. د انتخابات تر ډیره د موجي د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوا کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاورې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د چمن خار ګڼ تجاران تری تم شوی یا هم وجل شوی چې هغوی پښتنه له حکومت کوي. منظور پښتین دا سرګندونی پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړه. په دغه جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زورګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورختی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمیدار یوازې د دیشار نه ده، غمیدار ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شهرونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندې نن ہم سے تیرے گے یو پارک جو دا یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زورګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسنګ پرسن دي لا پتا افراد لا درګه خلک تاسو په پتا سره هغه ته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې ته را خلاص کړه، زموږ مطالبه دا ده چې ته عدالت ته پیښ کړه. عدالت ته فیصله وکړه چې مجرم وي سزا ورکړه، که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي را خلاص یې کړه. په زورګونه پښتانه ایکسٹرا جوڈیشریل د عدالت نه ماورا وو وژل شول. د پېټ وکیلانو نه راواخله د پاټار بمباری او د ایس شیطان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر ارمان لوڼی پورې تر سردار عارف پورې د پښتانه وژنه مورای عدالت روانه ده ملګرو د ریاست زه یو خبره درته کومه چې پوهه تاسو یې زه یې صرف تفصیل بیانوم.
حکومت او پوست تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغې خبري خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي غواښونو لپاره حل لار عمومي. دغه وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب رسنوي ته پیوستول پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندیښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخې د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تیر شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګرنو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر سوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالۍ ته رسیده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خامنه‌ای نن پر خپل رسمي ویب پاڼه لیکلی چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هنترول کلاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیر او سړې هوا سره د سیمېزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ستاسې سمسونه هم لولو. خو اوس په مکړه د دې ورځې یا د دې سات سپورټي خبرونو ته ناجیا صاحب اوروي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال فدراسیون یا ای اف سی 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست لمخې به ملي لوبډله د مارچ په 25مه د بنگلاديش په وړاندې او د مارچ په 13مه د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپل وروستۍ لوبه د جون په 15مه نیټه د پوړاندې تر سره کړې. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبي تر سره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب خریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبي تر سره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ تر سره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 25 برخو لوبغاړي لوبيږي. او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د انګلستان او سویلی افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د درې شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 50 وکټو سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. سویلی افریقا په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 50 لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز درېمه لوبه راتلونکي سې شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. سید احمد له کندهار نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي کې د کورونا له کبله بیا دوکانونه بند شي، خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. اسمت الله طوفان د هلمند ناوې ولسوالۍ نه لیکي وايي د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووته خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلي چې ځای نه دی مشخص کړی، وايي پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاري وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وايي طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې سوله وکړي، د بل چا په خبرو باید تیر نه وزي. احمدی طالب له زابل نه لیکلي وايي د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوري له بالامرغاب لیکلي وايي امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې ډېر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړي دي. نظام الله صافي له کونړ نه لیکلي وايي جاپان او افغانستان یو وخت ازادي اخیستي، که جګړه نه وای افغانستان به هم اوس د جاپان په څیر پرمختګ کړی و. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام د دې اونۍ بحث مو په هلمند کې د وژل سوي خبریال الیاس دایی د قتل څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې اړه ازادي راډیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغه قضیې د څرنګوالي په اړه مرکه کړې ده. لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله.
دایی صاحب ټول عمر د سار د خوا سار بسو شپه به تېره شوله، د سار د خوا به عموما زه به سار وختي کښېنستلم، دی هم وختي کښېنستی خو خپل په اتاق کې به کله کله، نو زه به پیتاوي ته راوتلم، بیا به ما چاوې ماده کړې وې، بیا به ده ماده درکلکین کتل چې دی دی ناستې که نه دی. بیا زه چې به ناستم راوتی به زما ده به چاوې هر سهار یو دی خوړلې. بلاخره دغه سهار هم دغه شي و، خو زما یو ورور چې په چانجیر کې اوسېدی او تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه په دې سهار یوه ورځ مخکې چې دی شیدېږي یوه ورځ مخکې ده ته زنګ وایي چې ته د کور څخه ځینې شان چې هلته ترکاري و شان کرل شوي وه ده کرلې وه، ورته وویل چې دغه شان راو په کور کې اړتیا ده، ځکه زموږ کور خپله د ماجیرو ډاک دی او موږ زه خپله ماجر شوی وم، د نادالي څخه ماجر شوی وم، نو چې دغه شان ته په کور کې اړتیا ده نو دغه شان راو در سره تار راسه. نو هغه و چې ډېر وختي هغه زما ورور هم ډېر وختي راورسېدی، نو بیا تر کښېنستلو چای چې م سره وخوړې زما مشر ور، بیا د مور سره ویل زه د مور سره وینم، د مور سره ناست و، بیا دغه وخت دایي صاحب شهید ولاس ول زدم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته ځم، د ژورنالستان دفتر ته پر لس بجې راځو، بیا بانډار سره کوو. موږ ویل صحیح ده، زما ورور چې راغلی وو د نادالي څخه هغه خو هم دغه د ځوانانو او اړیکو ارتباطاتو په دفتر کې چې پیتاتو کلتور پورې تړاو لري د دې سره کار کوي، هغه راغلی وو زه زرین زده کوم، ځکه د اطلاعاتو کلتور ریاست رئیس ورته دایي ته ویلي وو چې دا زنګو چې راشه زرین زده کړي، لارې سره بندې دي او مشکلات دي، نو د دې په خاطر بیا هغه زری ته راغی. دایي صاحب ورته ویل چې ده دایي صاحب ته وویل چې زه هم در سره ځم، ځکه پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د سر په تاکونه سره جلا دي. نو دوی ووتل موټر ته وخته، زه دغه ځای باندې ناست وم، د چای مې خوړلې چې درب شو درب شو، ما خپل په سترګو باندې چې دایي صاحب یو تور بکسه وه هغه مې ولیدې چې په هوا شوه په کور کې، ټول حالت د حالت داسې و چې ټولو چیغې کړې د کور کسانو، په دې پوهېدې چې دا بلدنه دی او دا څه دی. دایي صاحب موټر پر ما چیغې کړل، دایي صاحب معلومات یې وکړه، زه د کور څخه ووتم اته دا ده یو شل متره دیرش متره داسې څلوېښت متره پان پنځوس متره باندې زه د کور څخه دی وتلو، ترو ته مې خورې مې هلته په دوکان کې وهلته چې راځغلی چې د دایي صاحب موټر مین پټاو شو. کله چې زه داخلېږم هغه سیمې ته، زما هغه ورور چې د چانجیره راغلی وو تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه د موټر شا ته ولاړ، د موټر د شا پر ډکۍ باندې لاسونه یې شګنګ شي، مخ یې څه وي ویښتان یې څه وي تک تور داسې، ما ته اشاره وکړه چې دایي صاحب د اور ته راوباسه. کله چې زه هغه ته ورسېدم لاندې ماشین اور اخیستی دی، هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړه، قلب یې کړی و دی مې راوخښئ، هغه قلب دروازې مات کړي، په دی حالت کې ژوندی وو. ما چې د ده جسم دغه د ده بدن ته وکتله د ده بدن ټول تخریب شوی و، پښې څه تخریب شوي او دغه د نس دغې کولمې راوتلې وې. بیا زړه مې ول دی چې پارچې ډېرې په زړه کښې خوړلې وې، هغه زړه یې غورځېدې. په دې خوشحاله وم چې ژوندی دی، تر دغه به ورسوم، تر امرجنسي به ورسوم. کله چې ما دې راپورته کوي په غېږ کښې مې کوي، دا یو ډېر درون حالت دی، ځکه چې زما خبره اوس هم زړه ډک دی. ډېر درون حالت دی چې ورور مې په غېږ کښې وو چې داسې راته وکتله، ما ته نور خبرې وو دغه نه دي کړي، راته داسې راته وکتله، یو لو سا یې وکښله. بس دغه زما هغه د فلم په رقم نه وي، هغه په فلم کښې د فلم هلک چې مړ کېږي بیا پر سترګو باندې لاس راکش کوي، ما پر دا سترګو داسې پر دا مخ مې لاس را تېر کوي. بس هغه سترګې پټې سولې. بس دغه بیا مې دلته مې چغې وولې چې پسې یو موټر را ولي. خلک خو د دې څخه ځکه موټر دې ساحې ته ژر نه را وړي چې څوک نه رادي کېږي چې بله چاته نه شي ونه شي، ځکه دلته ډېر داسې چاودنه تکرار شوي دي چې یو یوه چاودنه شوې وي بله هم وشي، چې بیا د خلکو مرګ جوړه پکښې ډېره وي، نو خلک دې ته زړه نه شه کوي. دا وو چې یو حکومتي موټر رینجر راغی، د دایي صاحب انډیوالو موټر را وځغلوی. بیا مو دی امرجنسي ته انتقال کړی. هغه چې زه امرجنسي ته وغوښتلم، دی د ده سره یو ځای داخل شوم امرجنسي ته، ما چې ویل دې انتظار ته موږ دی ګورو چې ژوندی دی که نه، ځکه ما ته خو به دا حالت معلوم و چې دی نور نه دی ژوندی. هغه مو هلته انتقال کوي. هغه بل ورور مې هم دمچایو مغیر پر موټرسکل باندې انتقال کوي، وه امرجنسي ته انتقال کړو، ځکه زه ده په کاش اخته وم. هغه ته مې وویل مالته ولاړ شه، ته څه دی چې ته ژوندی د کال
کمال د کار شوی دی، خو نور نه ژوندی کېږي. شکری صاحب، کله چې دغه پیښه رامنځته سوله، تاسو سره په دغه غم شریکۍ کې همدارنګه په جنازي مراسمو کې دولتي چارواکو برخه واخیسته؟
زموږ سره د لیوا نه پوهېږم هدایت الله رسولي په نامه دی، هغه د دایي صاحب ډېر نږدې ملګری وو. هغه د ده سره ډېره مرسته وکړه. د دایي صاحب ملګري چې رئیسان وو، د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس، همداشان نور داسې رئیسانو چې زموږ سره ګډون وکوي، د راډیو ټلویزیون امیر، همداشان د والي صاحب مطبوعاتي چارو کښې کس چې هغه زاهد احمد اتل نومېدی، هغه و ډېر کسانو. حتی ما داسې فکر کوي چې
شکری صاحب، وچې دغه مراسم خلاص شوي دي، د دایي صاحب له مرګ نه څو ورځې تېرېږي، اته اونۍ تېرېږي، تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې څېړنې کړې دي، تاسو ته څه ویلي دي؟
دولت موږ ته داسې کسان معرفي کوي چې هغه موږ زموږ کورنۍ زموږ په د کور غړي وي، ځکه موږ په کور کښې هر څوک جنجال کوي، نه په کور کښې وړونه هم پر پټي باندې د پټي پر وېش باندې جنجال کوي، خو د هغه یو د بل مرګ نه دي سره پېرزو، نه یو د بل مرګ نه کوي. دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي، وایي دا کسان حتی چې دوی هېڅ ثبوت او هېڅ شواهد هم نه لري. موږ ته په هغه اولو ورځو کښې راتله چې دا کسان دي، موږ ورته وویلو چې موږ داسې سړی په کار دی حتی چې د دایي ورور یې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي، هغه شخص موږ په کار دي. موږ داسې شخص نه دي په کار چې تاسې د خپل د دوسیې د تړلو لپاره چې ژر دا مسله او دغه فشارونه چې پرتسې موجود دي دا ژر حل شي، تسې موږ ته داسې سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کښې بندي وي، بل په بل جرم بندي وي، تسې موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی. داسې خلک موږ ورته وویل چې زموږ نه دي په کار، زموږ اصلي سړی په کار دی چې دا کار یې کړی دی، اصلي منبه هم په کار دی چې د چا د خوا
اوس چې دوی ادعا کوي چې دغه کسان په کښې ښکېل دي، دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري یا دغه کسان څو ښیي؟
دوی ثبوتونه هېڅ ثبوت نه لري، ځکه دوی د چا څخه معلومات ترلاسه کړي، داسې کسان نږدې یو څوک چې یو ځای دغه کړي چې دایي صاحب د چا سره مشکل درلود. زما دا کار زامن دي، زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا کار دوی هېڅ وخت دا کار دوی تاوان نه کېږي، ځکه موږ همسایګان یو، ژوند مو سره کړی، ګزاره مو کړې. دا نه ده چې موږ سره خوابه دي نو یو د بل په مرګ پسې وي، ځکه موږ ټول عمر په خوشحالۍ کښې سره یو ځای یو، په غم کښې سره یو ځای یو. موږ هم دولت موږ ته داسې شان په دغه کوي چې تا سیز د کور کسان دي یا سیز د فامیل کسان دي، یو څوک دي شخصي دا اصلي نه دایي صاحب مرګ دوی شخصي دغه ته وایي، خو حتی دا شخصي دغه نه دی، ځکه هغه ته بېل بېل تاسو کېدی
جریان شکري صاحب وبخښه. کله چې د یو کورنۍ څوک مړه شي، هغه کورنۍ خو هم ځان سره یو شک و ګمان لري، د تاسو شک و ګمان په چا باندې ده؟
هر څوک یو شک لري، پر هر چا ګمان لري، مګر موږ خپله زموږ د کورنۍ پر کسانو، زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپله شک نه لرو، ځکه موږ په اثبات موږ ته رسېدلي دي، موږ ته پر خوشحالۍ کښې هم په اثبات رسېدلي، موږ ته په غم کښې هم په اثبات رسېدلي. موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پورې اړوند وي، موږ پر هغه چا شک نه لرو. موږ یوازې داغه قاتل غواړو چې هغه موږ ته د ثبوت او د شواهد سره وړاندې شي. تاسو نه چې ما ته خیاط دی چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هیڅ نه پیژنم او یا نه د حساب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلې وي یا د حساب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي چې موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي. دوی داسې کسان موږ دغه خو موږ ورته وایو چې موږ تاسو شته
اس دای صاحب لدین مخ کی هم گواخل کیدی نو هغه گواخ ته په کتلو باندې شکم پچا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دینه نه کړی دی یا هم ځینی شخصي عقدی دی؟
موږ په خپل زغپل په جانب تر دوم چې موږ شخصي عقدان لرو ځکه زموږ زما پر به هر وخت راتول ول د ژوندې ما موږ تست ماته ست بدینه د پریشې ځکه موږ بدینه درلوده چې یو اقدام د چا سره نه درلوده موږ دا د دولت څخه د زما او سپانه د څنګه را زه دا نه سم وایم چې دا د دولت کړي که طالب کړي خو دا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان ته مقرر کړي د معاشات ورکوي دا د دولت څخه د معلومات چې دا سره څوک دی
خیر تاسو غوښتنه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنې کیږي
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نس کولای په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو هغه نس کولای ځکه په واسه نه چې وی هم کېدای چې په دوی کې دا نه پوښوي دا که سم په دوی کې وي که په طالبانو کې هم دوی به دا کولای شي خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید دي ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسان چې وژل شوی دا قاتلانه دي ژوندۍ ګرځي دولت ګیر کړه نه سي ګرځولای نو زما د ورور قاتل بم سبا ګرځي او دولت توس نه برسېږي کېدای شي دا سره یې ګرځي ماته مارتي نه سي ماته یو دی واسه سره مارپي سي دا دای صاحب قاتل دی خو هغه سره به د پیسو مقابل کې درې مورز برته یلاسي یا به د واسطه په زور برته یلاسي ګرځي دا شاندینو ځکه موږ دولت څخه توقع نه لرو د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو ځکه دولت دا کار نه کولای اصلا هغه خپل د شان چې دی دا په دولت کې موجود
شکر صاحب ډیر زیات تمنه کور ودان کور ودان خیر
او ژوند دی اوسې ډیر مننه
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دیونې بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو ولې ځوانان زغم نه لري هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې چوي او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زوګمه جبار خیلې درته وړاندې کوم
ډیر کله ځوانان چې لاده سپی خو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي په وړاندې احساساتي عکس العمل خي او حوصله نه کوي دوی په یو وړه خبره کیسه جګړې تر سوي او د ځان تر څنګ نور ته هم تاوان رسوي د خصوصو سیدونکو ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بیس خمه وي چې په ماشومتوب کې لدوی سره هغه محل چې تیر وطن یا سرغړونه کړي وي حوصله نه وي شوي او بد چلن ورسره شوی وي
عموما په ماشومتوب کې دوی وهلي ټکول شي وي نو شکل دوی لویان شي دوی وګدا اخلي چې وګدا اخلي نو په نه خبره زری احساساتي کیږي دا احساسات دې به اسکر چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي
دا لوګر اوسیدونکو بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده جګړه ډیر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بیسخمه کړي ځکه دوی په یو وړه خبره کې ستر چړې او ټوپک راسوي
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډیر توپیر لري افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده تر ټولو لومړی عواملې جګړه ده په دې هیواد کې نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کې دی چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوريږي دې تر څنګ موږ په خار او بازار کې هر ورځ وینو یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کوي هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي کچری او کس یو غلط شترینګ وي نو دی په دې وخت کې غوسه کوي یان تر دې چې د موټر نور کوزيږي او غاړه غړې ورسره کوي
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بیسغمه نه دي وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي
نو که نورې نړۍ ته وګورو
برعکس هغه ته ځوانان ډیر فعال دي، هغه زرنه غوسه کیږي او سل لري. دلیل دا ده چې یو سره خپل کورنۍ کې رویه خته پټولنه کې ورسره خته په مجموع کې په خونځي کې هغه ډیر خپلل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړ شوی. کوم رویه چې لده سره شوی ده، کله چې دای د ځواني عمر تر رسیدي شعوری یا غیر شعوری څه چې په دې تر شوی یا څه لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نور ماشومان په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان خپل هدفونه راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیات کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وی لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکو ډلګۍ لخوا انتخاب نشو. دا چې د پوښتنه کې څه ورته وویل او پایلې څه شو لا د یاورو
کوچ خو هم دسی او دغه یو کړکنه چې ته صد اسمان نه راخ کته شوی، خو دغه خو زلار چې بل زل وټن نو بس انسان دې کنه ماتم ډیر زیات غو سره لورته میویلې. تاسو خپلم په واسطه باندې راغلی دلته، نو زکه د نور حکم پر پاغي خبره باندې یعنی ډیر کار ورلې. بس زمته هم دغه سلاړم، بس به خو په معنی وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس یو ځوان په وړاندې بد چلن کوي یا بد خبره ورته کوي او ځوانې په وړاندې چپ پات کیږي، خلک یې ډارنه او بیغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په پټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چیرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، نو ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځاف مقابل کې کنځاف وکړم، نو هغه مجبوري کې مثلا لاس واچي، هغه چې ما وحي نو طبيعي زبې هم وهم، نو دا وهل ټکول بل اخر تر مرګ رسیږي. البته داسې یو حل سره سړی مخکېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپل د ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې یو، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک دزان خواب بعد کپ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ول ځوانان زغم نه لري، په خوانیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپل د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نزغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپل همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسی په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسی مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سم شمون تل دوه کلین د ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدل څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلر سي مخته وبورشین دي.
یو خبره چیږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغه سی پروګرامونه نشته چې هغه مباحثي وي مناظري وي هلته نقد وشي یو خپل خبره وکي بلې واوري ولو که هغه د نظر مخالف هم وي دوی چې کله راضي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنی دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمل سره له جسمي عمل دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی ډېر په هاشه کلوی مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نهسته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې، په خوانځیو کې، په پانتونونو کې ګروي کارونه ډیر کم کیږي، اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسی کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم حصه هغه کوي، غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوي، خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه مونږ کوی سو ډیر څه وکړو. مثلا مونږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي ډیر میندوم نه زده، ډیر پلانونه، ډیر ښوونځي هم نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي چې سره همدلۍ وکړي؟ یو څوک چې غوسه وي، یو څوک چې په قهر وي، یو څوک چې حق خوړل سوی وي، یو څوک چې زخمي وي، یو څوک چې مړ وي، یو څوک چې قرباني سوی وي، څنګه همدلۍ ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهمه چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم، کنه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلر چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واز دیتې چې یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای سي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی، او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره په سترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی. دغه دی وسنجي، ما ترې خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې درې صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، و دې وایي خلک. او بل زه خو دې دی چا ته غیرتي ویلو، دې نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شهیدان دی سوتن دی زلمی گلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑوینا پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑوینا